मतलब अंडर डेवलप कंट्री को नहीं सुझा मंगल डोरी सर जी तो पर एग्जिस्टिंग सरकमस्टेंसेस और अवेलेबल रिसोर्स के चीज सब मंगल सब मंगल मंता वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन योर सिस्टम वी ला मायस और तमंगवायो अब यूएसए द प्रोजेक्ट हो चाहे के लग द वैक्सीन द मैनेजमेंट हवाले सर और इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन कर जी खंडोर पर डिस्ट्रिक्ट के खुद तक टेलीफोन अवेलेबल दे बीजम तो मैं ज्यादा खराब नहीं भी अवेलेबल भी सवाल तो इंटरनेट पर फैसिलिटी कंप्यूटर अवेलेबल भी होगा उसको बी एच यू के लगे बी एच यू से करो को अल तो वो फैसिलिटी के जगह बिजली निश्ता अल तो टेलीफोन निश्ता इंटरनेट वगैरह कम देना राशि
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي او ممکنه ده چې په نږدې وخت کې دغه مشکلات ختم کړي شي.
منوشه چې تاسو رپورت وړاندې کولو د قانون او انصاف لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټه په ماشومانو د ایجنسی تیری کونکو مجرمانو ته د سخت سزا ورکول لپاره ترمیمی بل منظوری ورکړی دا چې نور تفصیلی د سراج ظهیر پر رپورت کې ورو
د زیارت په ماخام اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د چیرمن محمود بشیر ورک په مشرۍ کې د انصاف او قانون لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې په کې د ماشومانو د حقونو د قومي کمیشن ترمیمی بل وړاندې کړی شو. بل کې ویل شو چې کوم تند یو ماشوم سره جنسی تیری وکړه نو هغه ته به عمر قید سزا ورکولی شي. د ماشومانو په دوکه بې حجابه ویډیو یا تصویر جوړونکي ته به وکاله د بند او د 15 لک روپیو د جرمانې سزا ورکول کیږي او دغه رنگ یو تن چې د یو ماشوم سره غیر اخلاقی حرکتونه وکړل نو د هغه لپاره 3 کاله د بند او د 50 زره روپیو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. او که چا د کور په ملازمینو باندې تشدد وکړو نو هغوی ته به هم 3 کاله د بند او د 50 زره روپیو د جرمانې سزاګانې ورکولې شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي علي محمد خان وویل چې د پنجاب په قصور ښار کې د ماشومانو سره د جنسي تیری د پیښې وروسته د انصاف او قانون قائمه کمیټه غوښتل چې دا قانون نور هم دومره سخت کړل شي چې دا رنگ پیښو کې ککړ یو تن هم له سزا بچ پاتې نشي. نو په دې وجه یې په دې بل کې د سختو سزاګانو لپاره ترمیم وکړو.
کوشش دا وشو چې دا ماشوم سره څه قسم ظلم کیږي لکه چې کوم سیکشوال ابیوز کې راځي کنه یو ډیفاین شو دې طریقې سره چې پای کې هر هغه طریقہ په میوزیک ویډیو په ذریعہ باندې هغه د انټرنیټ په ذریعہ باندې هغه په بل طریقہ باندې شي تاسو به خیال چې ټکنالوژي ډیره مخکې تللې ده انټرنیټ سوشل میډیا لا فیس بک ټویټر دے خوشی دا شو چې درې دار کار وسی شي چې دا سی اونې شي چرتا چې یو سړی یو عمل غلط ته معصوم سره وکي یا پس کې استعمال کی او بیا د قانون سهارا والی چیرې په قانون کې خدا جرم نشته. نو موږ کوشش کوو چې هر قسم څومره ځین کې راځي چې دا خبرې د مودرن ټیکنالوژي حوالی سره چې معصوم پاوې کې ایکسپلویټ نشي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه د دې بل د منځوري په اړه پوښتنه نو هغه وی چې د دې د منظوري او د قصور د پیخي مجرمانو ته د سزاګانو ورکول وروسته به په دارنګ پیخو کې کمی راشي. خو باید چې رسنۍ او ولس هم دا شان کې سونه نه پټوي او خلکو ته په ډاګه کوي.
تاسو د قصور واقعیا هم ګورئ تر څو کالونو روانه وا او خلکو دا نظر وشي موږ څه کمپلینټ وکړو نو شاید په دغه باندې سکندې صدا څه عمل ونه شي. او دا واقعیا اوس مخته راغله او دې باندې مطلب دا چې بالانس شي کې سونه چې کوم دی هغه هم مخته راغله نو اوس هم به تر شي قوانین هم بهتر شي نو آئنده دې پر شي کم دې دا سې کیسز کې وو کمې هم راځي نو په ټول دنیا کې دا شېشته دې خدای چې ال تک دا سې کیسونه چې کم دې په غي پردن راځي زموږ په علاقې کې غریب نه شي کم دې نه خلک خپل بند کې کیس رپورټ شي نه نو مې دې چې خه قانون موجود وي تر تک چې سزاوان هم ورتل شي دا سې واقعیتو په نیوي او هغه کې کمې راوستل شي.
یاد دې چې د قائمه کمیټې د منځوري وروسته به اوس دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. پس له هغه به په سینټ کې او له دې وروسته به د پاکستان د صدر پلاستیک کولو دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو ودن کوستا سپام د هونیز خبرونه جمهوریت په لور راګرځو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدار موضوع څېړلی. تاسو به د سواد ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروسته بیا په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بل عموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که نه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال یې خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلام مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کوم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځېد ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یو علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او پاڼې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاو نه دي، ځان له به یې پای کې مشر وټاکو او هغې ته به یې خان وي بیا زموږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناسته ده. نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه، هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
1915 او بیا په بنزل باندې 1915 کې، خو د دې نه مخکې په 1800 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبرشاه و. بیا په 1855 کې هغه بیا مړ شو. نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په ملک کې غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو، داندېلې او دا سلسله ورانه چې په اخر کې بیا په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطحانه مشران د کلی جرګه د اتیو یا د ساتي جرګه او بیا په غټه سطحانه د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی که مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندېږي عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځانته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاه شو د سوات بیا د دې سوات صدی علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړ او فیصلې پرې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دا خو سوسیالي ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. نو زه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د په غټه سطحه باندې کې نو تورته بیا سم نیو ولې شپې د سوات ریاست په جرګه راښوې دا د امپوز نه وو بار نه څوک راغلی نه وو قصدی نه وو کړی خلک کېناستل جرګه وکړل او په جرګه ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپله څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او که نه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بلا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره کړو چې دی کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نماینده ګاني دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو اصلا علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو دوی کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنی بقده خاندانی طور سره دا شي رواني دا هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا فیصله کړي د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې زمونږ شته ده.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجه ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ظلم وسره وه بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شوي نو هغې هغه فیصله خو ټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه نو نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي یعنی دا پخپله یوه جمهوري رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د طبیعي خبره به کوو وس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې په وزیرستان په جرګه کښې لکه هر څوک کېني او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حسین دی په جمهوریت کښې خو دا دی چې یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کښې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون وړوکې سطحه یا به په غټه سطحه باندې خو دا خوشته
ده. که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت ته ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي. ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
د وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کښې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا را کوفه خبره نه وي هلته کښې خبره د عدالت وي هلته کښې جرګې نه وي هلته کښې صرف عدالت.
اورېدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې